دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو, تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس د روژې میاشت د رسیدو په مناسبت په متحده ایالاتونو او نړۍ کې ټولو مسلمانانو ته نیکی هیلې او مبارکي وړاندې کړې. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ماسپښین یې خبره کړې, د جمهور رئیس بایدن لخوا لیکلي چې د روژې میاشت د روژه کېدو، پاکۍ، صدقې، عبادت او ودې وخت دی. اعلامیه کې ویل شوي د فضیلت په دې مقدس وخت کې د امریکا متحده ایالات یو ځل بیا د هغو مسلمانو پرګنو ملاتړ او همدردی شریکی چې بې وزلي او سختی زغمي. سکال په شمالي امریکا، افغانستان او سعودي عربستان کې پنځشنبه یعنی د حمل دریمه نیټه د روژې لومړۍ ورځ اعلان شوې.
په افغانستان او پاکستان کې د سېشنبه په شپې زلزله کې لسګونه کسان مړه شوي دي او ډېر شمېر نور زخمیان شوي دي. په افغانستان کې طالب چارواکي په یو شمېر ولایتونو کې د سېشنبه زلزلې له امله د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم رامنځته شوي دي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وین شرافت زمان د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو د مخې نه د تېرې شپې زلزلې له امله څلور کسان مړه شوي او څه باندې اویا نور زخمیان شوي دي. د یادو کسانو دوی په تخار او یو کس په لغمان ولایت کې مړه شوي. او طبیعي پیښو ته د رسیدو چارو کې د وزارت مطبوعاتي مسؤول ویلي د شوې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ کې او د افغانستان په څه باندې وو ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګي یا یوناما د سېشنبه په ورځ ناوخته یعنی د نوروز په ورځ په یوه رسمي اعلامیه کې ویل چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره څه باندې یو میلیون نجونې له زده کړو محرومې او د تعلیم اجازه نه لري. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا په غږ کې اوري.
یوناما لیکلي د واکمنو چارواکو نه غوښتنه کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د ټولو تعویزي سیاستونو نه لاس واخلي. د یوناما په وینا دغه سیاستونه نه یوازې د افغانستان د نیمایي نفوس د هیلو پر وړاندې خنډ رامنځته کوي بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. طالبان ادعا کوي چې د شریعت او افغان فرهنګ په اساس نجونو او ښځو ته حقوق ورکوي. خو ملګری ملتونه او یو شمیر اسلامي هیوادونه د طالبانو د بندیزونه د اسلامي اصولو خلاف او نه توجیه کوونکي بولي. نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن.
په افغانستان کې طالب مقاماتو د چهارشنبه په ورځ زیاده وکړه چې د کابل ښار په 12مه امنیتي او ځکه د داعش ډلې په یو پټ مرکز حمله کړې او د داعش درې مهم غړي ورته وشلې دي. د طالبانو حکومتي وین زبی الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې دغه عملیات د سېشنبه په شپه د کابل ښار 12مه امنیتي او زیاړون په بوتخاک چرای سیمه کې شوې دي. مجاهد ویلي د یادو عملیاتو په وخت کې داعش ډلې د غړو د وژل کېدو ترڅنګ یو شمېر وسلې، لاسي بمونه، منفجره مواد، ریموټونه او د مین جوړونې په ګډون په زیات اندازه وسایل هم نیول شوي دي. بریتانیا د خپلو ځانګړو ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه د افغانانو د وژلو په اړه پلټنې پیلې. د بریتانیا حکومت د چهارشنبه په ورځ یعنی د ورځې په دویمه نیټه ویل د هغو تورونو په اړه علني پلټنې پیلې چې ویل کېږي د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو په افغانستان کې د شپې د عملیاتو په وخت کې په لسګونه کسان په غیر قانوني ډول وژلي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت وروسته له هغه د دغو پلټنو امر ورکو چې تیر کال د بی بی سي ټلویزیون په یو مستند راپور کې ویل شو چې د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو په افغانستان کې د خپل حضور په وخت کې 450 افغانان په شکمن حالت کې وژلي دي. د دغو پلټنو د پیل بل دلیل دا ښودل شوی دی چې په هغه وخت کې دوه کورنیو ادعا کړې وه چې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو په 2011 او 2012 کلونو کې د هغوی خپلوان وژلي دي. بریتانیا په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ناقانونه کړنو په اړه په داسې وخت کې پلټنې پیل کړي پیلې چې د مارچ په شلمه آسترالیا چارواکو ویل دغه هیواد یو پخوانی پوځي په افغانستان کې د ماموریت په وخت کې د یو ملکی افغان د وژلو د ادعا په خاطر نیولای دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه اورئ. د پاکستان امنیتي چارواکو د سېشنبه په ورځ یعنی د مارچ په 28مه نیټه وویل چې د اورپکو په یو برید کې د استخباراتو یو جګپوړی غړی وژل شوی دی. دغو چارواکو ویلي دي چې د مصطفی برکی په نامه د استخباراتو دغه چارواکي او دغه موټر چلوونکي هغه وخت په خیبر پختونخوا کې وژل شو چې موټر یې د مشکوکو وسلوالو د کمین سره مخ شو. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي مصطفی برکی په وروستیو کلونو کې د پاکستانی طالبانو په وړاندې په عملیاتو کې ډیر ښکېل و. تر اوسه هیڅ کمی ډلې د دغه پاکستانی استخباراتي چارواکي د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی. دا د جنوري میاشتې وروسته د پاکستان د استخباراتو پر افسرانو دویم لوی برید بلل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته په یوه استماعي غونډه کې وویل چې د روسیې څخه د چین ملاتړ د امریکا د ملي امنیت د ګټو پر ضد دی. خارجه وزیر بلینکن دا خبرې په کانګرس کې د سنا مجلس یوې کمیټې ته د جمهور رئیس جو بایډن د بهرنیو چارو وزارت لپاره د وړاندیز شوي بودیجې په اړه وضاحت ورکولو. بلینکن سناتورانو ته وویل چې د مسکو څخه د چین مخ په زیاتېدونکي ملاتړ د امریکا د ستراتیژیکو ګټو پر ضد دی او یوه بېلګه یې په اوکراین کې د جګړې ختمولو موضوع ده. د بلینکن په وینا د روسیې سره د چین ډیپلوماتیک، سیاسي او حتی لوجستیکي ملاتړ د امریکا د هغو ګټو او هڅو ضد اقدامات دي چې غواړي په اوکراین کې جنگ ختم شي. روسیې په اوکراین کې په ملکي ودانیو د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو برید کړی دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د چهارشنبې په ورځ یعنی د وری په دویمه نیټه د تلگرام په شبکې کې یو ویډیو خپره کړه چې زاپوریژیا په سویل ختیځ ښار کې پر یوې ودانۍ باندې د روسیې لګیدلې توغندي ښودل کیږي. د فلیپین جمهور رئیس وی په خپل هیواد کې به د امریکا د پوځ لپاره څلور نوې اډې ژر مشخصې او ښکاره کړي. د فلیپین جمهور رئیس فردیناند مارکوز د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل ځنی پوځي اډې به د فلیپین په شمال او جنوب کې او ځنی به یې د پالوان په لویدیځ ایالت کې اوسي. نوموړي ویل چې د نوو پوځي اډو په مشخص کېدو سره به یې د فلیپین د لوزون د لوی ټاپو د ساحلي کرښې په ګډون د ختیځ ساحل دفاعي وړتیا زیاته شي. د فلیپین د لوزون ټاپو تایوان ته چې چین یې د مالکیت ادعا لري نږدې دی. د څلورو نوو پوځي اډو مشخص کول د دفاعي همکارۍ د غښتلتیا تړون یوه برخه ده چې په 2014 میلادي کال کې لاسلیک شو. امریکا په فلیپین کې 15 نورې پوځي اډې هم لري. او د مارچ 22مه یعنی د چهارشنبې په ورځ چې د حمل دویمه نیټه کیږي د اوبو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګري ملتونه په پام کې لري چې د 1990 کال وروسته د اول ځل لپاره د اوبو د ستونزې په اړه خپل لومړنی کانفرنس جوړ کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راغلئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په افغانستان کې نوی تعلیمي کال د پیلي دوسر سم د طالبانو په حکومت غږ کړی چې د ښځو او جنو په وړاندې تبعیضي سیاستونه د پای ته ورسوي او د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې د جنو او ښځو په مخ پرانیزي. په موکړی د اکرام شینواری دی رپورت ده.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د سه شنبه په ورځ ناوخته په اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د نوی تعلیمي کال په پیلي دوسر سباند یو میلیون انجونی لذت کړو محرومی شوی او د تعلیم اجازه نه لري. اینما په دې اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی دفتر پر واکمنو چارواکو یو ځل بیا غږ کوي چې د ښځو او انجونو پر وړاندې له ټولو تبعیضي سیاستونو څخه لاس واخلي. دغه سیاستونه نه یوازې د افغانستان د نیمایي نفوس د هیلو په وړاندې خنډ رامنځته کوي بلکې دغه هیواد ته لوی زیان هم رسوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال شمې پر اسپیر شوې دي. خو دغه وزارت وایي ویلي چې د جنو ټول خوځي نه دي پرانیستل شوي او د تیر په سیر یوازې تر شپږم ټولګي پورې د جنو خوځي پرانیستل شوي. طالبان په 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې بیا وخت تر لاسه کولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته ټولګي کې جنو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکړې. یو شمېر جنو امریکا غږ سره په مرکه کې د طالبانو د حکومت دا پریکړه ډیره خوښیدونکې وبلله. د کائنات تنها په نوم د ننګرهار ولایت د جلال آباد د ښار یوې اوسېدونکې وویل چې ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د نجونو زده کړو ته د یوې کړنلارې په ترتیبولو باندې کار کوي چې د دغې خبرې دوه کاله تېر شو او تر اوسه لا هم دا کړنلاره نه ده ترتیب شوې.
دا چې نوی کال هم شروع شو مګر زموږ مکتبونه لا هم تړلي دي. دا زموږ په حق کې تکراري ظلم دی. موږ د افغان ښځو او نجونو په حیث د تعلیم او کار حق لرو، ازادي لرو. هلکان بیا هم عادي خپل مکتبونه او درسو ته ځي او موږ نجونې به په کورونو کې بندیوانې یو. زموږ ژوند خو همدا دی چې تېرېږي. که طالبان وایي چې شرایط ورته برابرو نو دا څنګه شرایط دي چې تر اوسه برابر نه شول؟ که هر ډول شرایط وي نو برابرېدل. دا ښکار خبره چې د خوځو هیڅ حق ته د دوی حق نه وای.
یو بلې ځکهونکی د نوم د نه خوځو په شرط امریکا غږ ته ویل چې دوی ډېره هیله لرله چې د نوي کال په پیل کې به د یورو پر مخ هم د خوځو او پوهنتونونو تړلې دروازې بیرته پرانیستل شي.
که چېرته همداسې وي نو دا کار به د حکومت او ملت ترمنځ لوی واټن رامنځته کړي. غوښتنه مې له حکومت دا ده چې زموږ تعلیمي بهیر ژر تر ژره پیل کړي. که چېرته یو انجلۍ یو ورځ هم له تعلیمه بې برخې کېږي نو له هغې سره سم د هغې هېواد هم شاته پاتې کېږي. نو غوښتنه مې دا ده چې زموږ تعلیمي بهیر ژر تر ژره پیل شي تر څو ټول افغان نجونې وکولی شي چې تعلیم وکړي او خپل هېواد له نورو هېوادونو سره سیال کړي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم د کپ په 15مه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو نوی تعلیمي کال د نجونو د حضور پرته پیل کړی دی. دغه وزارت د تیر میلادي کال د ډسمبر د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو په تعلیم تر امریکسانی پورې بندیز لګولی دی. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي یوې محصلې زهره جنت امریکا غږ ته وویل چې په تېرو نږدې دوه کلونو کې چې په افغانستان کې طالبان بیا واک ته رسېدلي په پرله پسې ډول یې د نجونو څخه د تعلیم او کار د حق په ګډون د هغوی ډېر مدني حقونه اخیستي.
دا چې هلکان زده کړه کوي، پوهنتون ته ځي، ښوونځي ته ځي، د کار کولو حق لري او نجونې نشي کولی. په دې در باندې نو یوازې افغان نجونې ښه پوهېږي. دا چې نوی کال راغی او نوی پسرلی دی، موږ هم د وخت د حاکمانو څخه هیله کوو چې د ظلم او وحشت دا ټغر دې نور ټول کړي. موږ افغان نجونې چې په همدې خاوره کې پیدا یو، د دې وطن لورګانې یو، په دې وطن کې حق لرو او د دې وطن لپاره لوی لوی هیلې لرو. موږ ته دې هم حق راکړي. موږ هم غواړو خپل وطن ته خدمت وکړو او دا نیمې نیمې هیلې مو بشپړې کړو. د وخت له حاکمانو څخه مو دا هیله ده چې په اسلامي چوکاټ کې زموږ زده کړو ته زمینه برابره کړي. زیاتره ورونه مو زده کړه کوي، نوي ټولګي ته بریالي شوي دي، نوي سمسترونو ته، او موږ لا په کور یو. د کورس، مکتب، ښوونځي، پوهنځي یو ځې تم د تګ اجازه نه لرو او نشو کولی چې زده کړه وکړو. نو دا موږ ته ډېره سخته ده او موږ ډېر زیات دردېږو.
د طالبانو حکومت تر اوسه د نجونو او ښځو د تعلیم او زده کړو برخه کې د ملګرو ملتونو وروستۍ غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت د دې وړاندې ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز موقتي دی چې د شرایطو د برابرېدلو وروسته به بیرته پیل شي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
سپینماڼۍ وایي چې د چین او روسیې د مشرانو ترمنځ لیدنه نشي کولی چې په یوکرین کې د جګړې پای ته لاره هواره کړي. د چین جمهور رئیس شي جین پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر په داسې حال کې پای ته ورسوه چې په دې وروستیو کې په یوکرین کې د جګړې ته پای تر رسولو په موخه د سولې یو طرح وړاندې کړې ده. روسیې د دې طرحې له ډېرو برخو سره موافقه ده، خو امریکا وایي چې چین نشي کولی د یوکرین په جګړه کې د یو بې طرفه منځګړي په توګه رول ولوبوي.
په مسکو کې د چین رهبر شي جین پینګ ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لخوا په لوړه کچه تشریفاتي هرکلی او قربتوب وشو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه چین او روسیا به د نړیوالې ټولنې سره کار وکړي چې اصلي نورمونه د نړیوالو اړیکو پر بنسټ او د ملګرو ملتونو د اصولو او چارتر مطابق خوندي وساتي.
شي په اوکرين کې د یو ډیپلوماټیک حل رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او پوتین یې ملاتړ وکړ.
زموږ په باور د چین د سولې پلان د روسیې د تګلارې سره ډېر مطابقت لري او کېدای شي د یو سوله ییز حل رامنځته کېدو بنسټ جوړ کړي چې هر کله لویدیځ او کې پورته آمده شي، خو موږ د هغوی له اړخه داسې یو څه نه وینو.
سپینې ماڼۍ د پوتین دا ادعا رد کړه.
موږ د هغوی د خبرو عمل نه دی لیدلی. دوی ژمنه کوي چې موږ ته هیله بکی چې دا جګړه به ډیر ژر یو وخت ختم شي.
د پوتین او شي تر لیدنې مخکې امریکا د چین د اوربند په پلان انتقاد کړی او ویل یې په دې کار به په اوکرین کې د روسیې پرمختګ تقویه کړي. او داسې معلومیږي چې د پوتین او شي په لیدنه کې د اوربند د مذاکراتو دپاره کوم وړاندیز هم مطرح نه شو. جان کربی ویل امریکا به یوازې هغه وخت د بیجنګ په منځګړیتوب د مذاکراتو ملاتړ وکړي چې که جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي په دې ډاډمن شي چې مطلق د سولې سبب کیږي. د اوکرین د جمهور رئیس په نظر د پوتین لخوا د نیول شوو سیمو په سر ورسره معامله نه کوي.
فکر نه کوم که روسیه دا ډول شرایط ومني. هغوی د مخه داسې یو څه رد کړي چې دوی ته پکې ګټه نه وي خو د مذاکراتو پیل دې پرې وشي.
زیلینسکی د سیشن بی پورز د جاپان د صدر اعظم فومیو کشیدا سره ولیدل. دا په لویدیز اتحاد کې وروستی رهبر دی چې کیف ته په ناڅاپي سفر ورغلی.
د جاپان قوت په آسیا کې د هغوی مشرتابه ته چې د سولې او اصولو پر بنسټ د نړیوالو قواعدو مدافع دي او اوه ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه د ریاستي مسؤلیتونو ته یې په کتو سره زموږ نننۍ خبرې په نړیواله سطحه حقیقي پایلې لرلی شي.
د پوتین سره تر لیدنې وروسته ممکن د شي او زیلینسکي ترمنځ خبرې هم وشي، خو دا خبره تر اوسه نه ده تایید شوې.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د افغانستان په ګاونډ ایران او پاکستان کې د ګڼ شمیر افغانو کورنیو ماشومان چې د کابل د سکوت وروسته هلته تللي په یاد دواړو هیوادونو کې هم له زده کړې بې برخې دي. په ایران کې چارواکي وایي د دوی په ښوونځیو کې دومره ځای نشته چې د تازه ورغلي افغان کډوالو ماشومان ځای کړي، او د پاکستان حکومت بیا په 2021 میلادي کال کې اعلان وکړ چې دوی به هیڅ نوي کډوال ونه مني. د امریکا غږ خبریال خدای نور ناصر رپورټ را لېږلې.
د خواندو ترمنز د کور درس مشرګه کشري حقیقت په خپل کور کې سبق وایي، ځکه دوی په پاکستان کې د کډوالو په حیث نه دی منل سوي او هم ځکه دلته هم له شوبنځي به برخې دي. مشرې خوري د کابل ژوند او شوبنځي په یادې دو غري وبنیوله او په جړای جواب راکړ.
وخت کې ما کابل پته مکتب لپتی درس میخوندیم به بهترین شرایط، ولی این شرایط نیست. ما نمیتونیم که درس بخونیم یا به مکتب بریم. وقتی که دیگه دختر به مکتب میرن ما هیچی اصلا احساس خوب نداریم، احساس خوشی نمیکنیم. ولی دیگه دختر میتونن درس بخونن، ما خوش هستیم. ولی خواهرای ما دیگه دخترای سرزمین افغانستان هیچ دخترای نمیتونن که در کابل به مکتب برن درس خود ادامه بدن. ما تنها به خود نه، به همه دخترای افغان میخوایم که مکتبشون باشه درس بخونن و خودم که اینجا هستم به من شرایط مساعد شود که من بتونم درس بخونم و مکتب به پایان برسونم.
دا د همدی ما شومان و مرده و یه په کابل که د نور نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوله، خو په پردی وطن که یه خپل لونه ل زده کړو به برخې دی.
ما در مدت 13 ماه که آمدیم اینجا ما بسیار کوشش کردیم که اولادای خود را در مکتب داخل کنیم و چون که در اینجا بسیار شرایط پیش روی ما هست و ما یکی خو مشکل امنیتی داریم و دوم که اینجا مکتبایی که هستند اولادای ما را نمیگیرند چون که اینا نه کتاب شناخت بر از اینا از طرف سازمان ملل داده شده و نه از طرف حکومت پاکستان و از این خاطر اینا را یاد مکتب شامل نمیکنند و ما بسیار آرزو داریم که اولادای ما درس بخوانند آینده از اینا بهتر شود، چون که شما میفهمین فعلا در افغانستان هم مکاتب برای دخترها بسته است، پنتونا بسته است.
دا په راولپنډی شار کې دننه دی و افغان کور دی او همدلته په دې سیمه کې شاید دلته داسې کوڅه نه وي چې پکې دی د نجونو یا هلکانو لپاره شخصي او دولتي دواړه ښوونځي نه وي، خو بیا هم دغه ماشومان چې دلته اوسي دوی بیا هم نسی کولای چې د ښوونځیو ته ورسي. لومړی مشکل دا دی چې د پاکستان حکومت د په اګست 2021 میسوي کال وروسته اعلان وکړ چې دوی به له دې وروسته هیڅ یو افغان هم د کډوال په حیث ونه مني، او دوه مشکل بیا ډیرایو دغو کورنیو ته اقتصادي دی چې هغوی نسی کولای په شخصي ښوونځیو یا پوهنتونونو کې خپل ماشومان داخله کړي. دا بیا په ایران کې افغان ماشومان دي، دوی هم د ګڼ شمیر نورو افغان ماشومانو په څیر هلته له زده کړو بې برخې دي.
یک امیدی که سرنوشت معلوم شوه، سرنوشت اولاده معلوم شوه، سرنوشت دختر معلوم شوه. آمدم در ایران، متاسفانه در اینجا هم فرزندان نمیتونه درس بخونه.
لدی سرچی د ایران پر شوبنزیو که شاوخوا اتل لکه ماشومان د افغان کډوالو دی، خو هم هلته دول لکه نور ماشومان لا هم له شوبنزیو بهر دی.
د ایران د حکومت عدالت شمال مطابق دا وخت تقریبا دوه لکه افغان ماشومان چې دي چې عمر یې د سکول د تک دی، هغه اسکولو کې داخله نه ده اخستی، په دا خاطر چې اسکولونو کې د اسکولونو تعداد کم دی، د کلاسونو تعداد کم دی، او که ایران وغواړي چې نورو ماشومانو ته هم اجازت ورکول شي چې هغه اسکول ته ولاړ شي، نو د هغه لپاره نورو نو اسکولو جوړونو ضرورت دی.
که یوې خواته په افغانستان کې اوس مهال تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې تر امرې ثانی ماتله دي، نو بلې خواته په گاوند پاکستان او ایران کې بیا د غنو افغان ماشومانو پر وړاندې د شوبنځیو دروازې د کډوالو تکلارې او د ځای نشتون بندې کړې دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
مصر او ترکیه په بشپړ توګه د خپل ډیپلوماټیکي اړیکو برقرار کولو ته ورنږدې شوې دي. د ترکیه او مصر اړیکې د 2013 میلادي کال په جولای کې د یوې د پوز لخوا د پخواني جمهور رئیس محمد مرسي په مشرۍ د اخوان المسلمین ګوند د حکومت د ناسکورولو وروسته خراب شوې. د قاهرې نه د امریکا غږ د خبريال اډورډ ایراني اندره لیګلی رپورت خلاصه سید سليمان شاه تاسو دروروي.
د بهرنی چارو وزیر مولود چاوغلو لمصر سره د ډیپلوماټیکي اړیکو د برقرار کولو په غرض چې لس کاله مخکې قطع شوی وي، د ترکیه د حالو ځلو په لړ کې د شنبه په ورځ د کپ ویشتمه قاهره ته ولاړ. ترکیه اوس هم د اخوان المسلمین ملاتړ کوي. دا حقیقت چې د ترکیه د بهرنی چارو وزیر قاهره ته سفر وکړ او د مصر د بهرنی چارو له وزیر سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې برخه واخیسته، په خپل ذات کې یو ستر بدلون دی. د مصر او ترکیه دغه لوړپوړو ډیپلوماټانو ویل بشپړې ډیپلوماټیکي اړیکې چې په 2018 میلادي کال کې پرې کړې وې ژر به بیرته برقراره شي. یو مهم ټکی چې اوغلو په قاهره کې له ژورنالیستان سره د خبرو په محل پرې تاکید وکړ، روسي او یوکرين جنگ د سیمې لپاره ناوړه اثرات او د یو خطرناک اټومي جنگ د مخنیوي موضوع و. اوغلو ویل چې ترکیه د مسکو او کیف ترمنځ د منځګړي په توګه خپل نفوذ نه په استفاده د تورې بهرې په لاره له یوکرين نه د غنمو د لیږدولو د توافقنامې د نیټې د غزول لپاره کار کوي.
مراسل يذكر اسمه والجهه التي يعمل بها استاذ احمد جمعه تفضل.
په دا سال کې څنګه د اوکرين د زپورشیا اټومي بټۍ د خراب وضعیت په غرض د مذاکراتو قربتوب کوي له اوکرين د روسیې په اجازه د تورې بهرې لارې د غنمو د انتقالولو د موافقه د نیټې د غزولو په خاطر هم کوکونه جاری کړي.
مصر سیاسي سوشولوژیست یا ټولنپوه سید صادق وای په منځني ختیځ کې د هغو کلکیچونو د ختمولو په غرض اوس یو حرکت پیل شوی چې د مصر او ترکیه په شان سیمې د هیوادونو ترمنځ روانو. نوموړی وای بل خبره دا ده چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ډیره علاقه لري چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د مختلفو دښمنو دولتونو ترمنځ اختلافاتو د خلا د کمولو په خاطر خپل استعداد او قابلیت وښيي.
ترکیه غواړي چې په څرګند توګه دا خبره وکړي چې زه د سیمې او نړۍ د سیاسي چارو یو مهم کار په لاس کې لرم، او باوجود د دې واقعیت چې د ناټو غړیتوب لرم د لویدیځ او ختیځ سرمایه د شخړو په حل کولو کې یو مهم او کلیدي رول لوبولی شم. په دا سال کې چې د لویدیځ نړۍ زیاتره مشران په ښکاره توګه له پوتین سره نن راسن نشي غږېدلی او زه ورسره غږېدلی شم.
د واشنگتن د منځنی ختیځ د اټلانټیک شورا پال سولیوان امریکا غږ ته ویل له یوکرين نه د نړۍ نورو هیوادونو ته د غنمو د لیږدولو موافقتنامې د نیټې غزول به د مصر حکومت ته په اطمینان د نفس اخستلو یو ښه فرصت په لاس ورکړي. نوموړی وایي چې د یوکرين پر خلاف د روسیې د جنگ په وجه د مصر د خوراکي موادو، انرژي او نورو مارکیټونو تکان خوړلې او د انفلاسیون په لوړېدو کې هم مهم رول لوبولې، او دغه جنگ د مصریانو پر وګړو د وو درانده بار د خودلو باعث شوی. پال سلیوان په خبره حتی چې د مصر په اطرافو کې په چم او گاوند کې مصری میندې او پلورونه ښه آګاه دي چې د اوکراین د جنگ په سبب یې ژوند څومره تریخ شوی دی. مصر د خپل ورځني ضرورت وړ زیاتره غنم او د افتاب پرست ګل غوړي له اوکراین نه واردوي. پال سلیوان وویل چې د ترکانو په مرسته د تورې بحیرې په لاره مصر ته د خوراکي موادو د لیږدولو جاري ساتل د ټولو مصریانو د روغتیا او سالمیت لپاره اهمیت لري. د مصر د پارلمان غړي مصطفی بکری د سعودي عربستان له العربیا تلویزیون سره په یوې مرکې کې ویلي چې د ترکیې سره د بشپړو ډیپلوماتیکي اړیکو برقراره کول د څو ستراتیژیکي وجوهاتو پر اساس هم مهم دي، چې په دې جمله کې د ابي نیل پر سیند د ایتوپیا لخوا د رینسانس د بند جوړولو په وجه له هغه افریقایي هیواد سره د مصر د لانجې حل شامل دی. مصر له ترکیه سره د ختیځ مدیترانې د سمندرګي د اوبو لاندې لیبیا د طبیعي غاز او نور قدرتي زیرمو د کنټرولولو په سر هم پلانجه کړي. کېدای شي چې د ډیپلوماتیکي اړیکو عادي کېدلې ترمنځ احتمالي ټکر مخه ونیسي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پولیو د مخنیوي مسولین وایي د ګوزړن واکسین د دورو د تطبیق په محل واټن مهم نه دی او هغه سیمې چې د پولیو لوړ ګواخ سره مخ دي هر کله پکې کمپاین تطبیق یې دی شي. په موکړې د لیمې امر خیل دی رپورټ ته.
روغتیایي مسولین وایي د پولیو واکسینونو د تطبیق ترمنځ واټن په نظر کې نیول کیږي او ټول هغه سیمې چې د پولیو لوړ ګواخ سره مخ وي دوی پکې د پولیو ضد واکسین تطبیقوي. کابل کې د پولیو بیړني عملیاتي مرکز وایي چې نه یوازې د کمپاینونو پر محل بلکې په ځای کلینیکونو کې هم له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د خلیل لارې ورکول کیږي. د پولیو لمنځه وړلو بیړني مرکز مسول ډاکټر نیکولی شامومو نشنا رادیو ته داسې وویل.
د پولیو واکسین چې د پولیو د ناروغۍ نه د ژغورنې وزیرې لارې ده په دوه ډوله ورکول کیږي. یو آی پی وی دی په هغه دنیا کې چې پولیو ناروغي د هغې نه محوه شوې یا ایریډیکیټ شوې ده هلته استعمالیږي. تقریبا څلورو نه تر شپږ ډوزو پورې ټول ماشومانو ته چې عمر د پنځو کلو څخه کم وي ورکول کیږي. او یو په هغه مناطقو کې چې چېرته د پولیو وایرس تر اوسه موجود دی چې د هغې د جملې څخه افغانستان پاکستان نو په دې کې د او پی وی یا د خولې له لارې واکسین ورکول کیږي. دا د هغو ماشومانو لپاره دی چې عمرونه یې دی پنځو کلو څخه کم وي په مختلفو دورو کې ورکول کیږي او نه یوازې د کمپاینونو له لارې بلکې په روټین فکس اندورو کې هم دا واکسین ترسره کیږي.
د ښاغلي مومن په وینا د روان 2023 کال په جریان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه لري خو د میټي پیښو د مخنیوي لپاره د پولیو فرعي کمپاینونه هرومرو تطبیقوي.
کچې خپلنا هفته کومه منطقه کې محیطی سیمپل مثبت شي او یا کوم انساني پیښه رامنځته شي چې الحمدلله موږ په 2023 کال کې تر اوسه پورې انساني پیښه نه لرو خو البته محیطی سیمپل یا په اوبو کې سیمپل په مشرقي ولایتو کې مثبت دي. نو په هغه مناطقو کې چې هلته محیطی سیمپل یا په اوبو کې سیمپل مثبت شي نو بیا یې لپاره سب این آی ڈی یا بوزی ډول کمپاین ترسره کیږي چې په کال کې د دې دوو کمپاینونو علاوه نور کمپاینونه هم اضافه کېدای شي.
اخوا کابل اوسیدونکو هم د پولیو واکسین مسولیت ته په کتو د کمپاینونو زیاتوالی د ناروغۍ په مخنیوي کې غوره ګام یادوي. د کابل ښاري اوسیدونکو انور خان آشنا رادیو ته داسې وویل.
د پولیو واکسین څخه ډیر محفوظ ده، باید خپل ماشومان ته ولګو. که د پولیو واکسین نه وای نن به زموږ ماشومان له ډېرو غټو ستونزو سره مخ وو. زموږ ماشومان له هغه نه ساتي فلج نه، باید خپل ماشومان ته د پولیو واکسین توصیه.
پولیو واکسین د دوه څاڅکو په مرسته د خولې له لارې له 15 کلونو کم عمره کوچنیانو ته تطبیقیږي او روغتیا پالانې له دایمي فلج د مخنیوي یوازینۍ لار بولي. لیما مرخی، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.